یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. سات غرمې 12 بجې دی. د خبرونه مو خبری خبرونه ده. تر یوې بجې به په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ولې فکر کوي چې طالبان سولې ته رښتینی تعهد نه لري. نن د سېشنبه ورځ ده. د دلوي 14 نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. ملالی بشیر د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سره در سره ده.
دمړی ته ځینو خبرونو سرچکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوي وټاکي. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. او امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه‌شنبه خپل اداري پلاوي وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شویو کمیشنرانو لومړنی رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
دای وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنی جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشیان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به ورسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وسی. دغه نوی کمیشنران د ولسمشر لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو تر ازل کېدو وروسته معرفي سول. له یو اتیا کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي سوي وو، دولس تنه د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو لپاره وټاکل سول. د دوشنبې په ورځ نوي کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارک څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکي کانفرانس سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ. اعلامیه زیاتوي چې د اروپای ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونه داس محل سوي چې افغان ولسمشر په وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن سه‌شنبه د کرکټ 500 اووره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل شوې ده. د افغانستان دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبې ته په بشپړه چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 اوورو سیالۍ کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندوستان کې په دیرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میاشت کې. د هغې دپاره هم پوره آمادګي نیول شوې ده.
افغانستان په هند کې د دې 500 اووره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې 2 لوبې کړي. یوه یې افغان لوبډلې ګټلې او بله یې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. تاسیس مجرغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واوریدل. جمهور غوښتونکو سناتور مارکو روبیو تر جلسی ورسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه ورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچی د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچی د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې ژوند کاوه. د سعودي حکومت د خاشقچی په قتل کې د ولی عهد محمد بن سلمان لاس لرل رد کړی دی. چین به دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9% زیات کړي. د بودیجې په اړه د یوې نوي راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 180 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور سو. د چین پر دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه د هیواد خپل وسلوال پوځ مدرنیزه کوي، عصري کوي او په خفاش جنگی جت الوتکو تحت البحریو او سیټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال 1 یا 1.5% کښته پورته کیږي. او یو اروپایی څېړونکي ډله وایي په ایدز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانت وروسته له دې وژونکې ناروغۍ ژغورل سوی دی. که دا قضیه چې پرون په نیچر خپرونه کې خپره سوه تصدیق سي، په تاریخ کې به دویمه پیښه وي چې د ایډز څېړونکي داسې یوې بریا ته رسیږي. څېړونکو د ژغورل سوي کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو همدومره یې ویلي چې له لندن ناروغ په 2003 کال کې په HIV یا ایډز وایروس اخته سوی و. د خبرونو پای. تاسید ازادی رادیو اروی دونکو په پاتو وخت کې تاسو ته پر دې رپورت لرو چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ولی داسې وایي چې طالبان د سولې خبرو ته په عمل کې متعهد نه دي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې موافقې سره هم په افغانستان کې یو شمېر عسکر ولري. ولسي جرګه په دې اړه څه نظر لري؟
طالبانو په هر وار کې چې تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابت کړی نه ده چې دوی رښتیا هم
په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونو سربیره په کابل کې د نننیو ورځپاڼو سره مقالې واوري چې پر سولې خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر روانو حالاتو. په دې خبرونه کې دا وريدونکو نظر ستاسو نظر هم خبرو تاسو د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې مشتخبل پیغامونه راوستوي او د روغتیا اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ویلي چې طالبانو لا هم دا نه ده څرګنده کړي چې د سولې خبرو ته عملي تعهد لري. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ویلي دي چې که طالبان واقعا سولې ته تعهد لري نو د افغانستان له حکومت سره دي مخامخ خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره د ستاینې وړ ده او وی ویل چې په افغانستان کې له طالبانو ورخوا نورې جنگي ډلې هم شته چې د ځپلو لپاره یې باید یو شمېر بهرني عسکر په افغانستان کې حضور ولري. د دې ټولو مسئلو تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن وروستۍ او څرګندونو ته ښکاره اشاره نه کوي، خو وايي امریکا له افغانستان د خپل سرتیرو د وستلو صلاحیت لري او غواړي چې په دې هیواد کې یو شمېر عسكر پاتې شي نو د افغان حکومت سره له موافقې وروسته دا کار هم کیدای شي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په هر وار کمیشن انتقالي تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابت کړی نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان سولې په اړه تبدیله شوې ده یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو په اړه د افغان حکومت سره خبرې وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه.
خاغلی خوزن وای چې طالبانو لا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا په عمل کې نه ده ثابته کړې، ځکه د نوموړي په وینا که دغه ډله په رښتیا هم سولې ته ژمنه وي نو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. نوموړی وایي د طالبانو همدې نه ژمنتیا ته په کتو شاید د امریکا د ملي امنیت سلاکار وروستۍ څرګندونې کړې وي. تازه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي امریکایی سرتیری په افغانستان کې حضور ولري. خاغلی بولټن له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې پر طالبانو باور نه لري او کچيري له دغه ډلې سره سوله کیږي هم باید یو شمیر امریکایی سرتیری په افغانستان کې حضور ولري، څو دا هیواد یو وار بیا د وسلوالو ترهګرو په خوندي امن ځای بدل نشي. نوموړي ویلي چې له ترهګرۍ سره مبارزه د امریکا په لومړیتوبونو کې ده او سپینه ماڼۍ به هیڅکله پر طالبانو په پټو سترګو باور ونه کړي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مسکو د غونډې په څنډه کې د دغه ډلې د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس رسنیو ته ویلي و چې د ټولې پروسې د تضمین لپاره باید ملګري ملتونه، اسلامي کنفرانس او نور بارسوخه اړخونه دخیل وي. ښاغلی سنګزی همداشان ویلي و چې دوی د مسلمانانو په توګه خپلو ژمنو ته وفادار دي او امریکایان هم باید خپلو کړیو ژمنو ته ثابت پاتې شي. له دې وړاندې هم تیر میلادي میاشت فارن پالیسي ورځپاڼې د طالبانو پر ژمنو باور مه کوئ تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکلي وو، له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید وربند، د بهرانیو یرغمل شویو کسانو خوشي کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. په مطلب کې همداشان راغلي وو چې په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یوه لویه تېروتنه وي، ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه نه د اعتماد وړ ژمنه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی وایي که څه هم دا به له وخت مخکې وي چې د طالبانو پر نیت شک وشي، خو د نوموړي په وینا له سولې وروسته هم په دې هیواد کې د یو شمېر بهرنیو سرتیرو حضور د نورو جنګي ډلو د ځپلو په هدف ښه دی. نوموړي
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې مکمل دا سوله نه وي راغلی، تر هغه پورې یو شمېر عسکر دي دوی دلته په افغانستان کې اوس تاسو معلومه ده یوازې طالب نه ده دلته په افغانستان کې، موږ دومره جنګ سالاران لرو چې هغه ډېرې وسلې لري، که چېرې دلته طالبان راشي او سوله وشي د هغو ګټې په خطر کې لویږي، هغه په هر حال باندې هغه ګډوډي جوړوي. نو د هغوی د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د امریکایانو د یو شمېر عسکرو شتون حتمي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې له تیرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې شوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې پر دریو مسلو باندې معلومات واوریدل. دا چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي چې طالبانو عملاً خپل تعهد دې ته نه دی څرګند کړی چې سوله غواړي. دوهم دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. او بل دا چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی وایي چې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار دا پریکړه د ستاینې وړ ده. موږ سره دا اوس په ټلیفون کې په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکی محمد اګل مجاهد صاحب لرو. مجاهد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه. په دغو دریو مسلو باندې موږ غوښتل چې لنډ لنډ ستاسې نظر واخلو. اول دا چې تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی د دې خبرې سره څونه موافق یاست چې وایي طالبان سولې ته عملي تعهد نه لري، په داسې حال کې چې طالبان د امریکا سره خبرې کوي پر سوله باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بدون شک چې نن په ټول افغانستان کې دواړه خواوې چې په جنگ کې ښکېل دي او عام ولس د افغانستان د سولې تږې دي او د سولې ته سخت ضرورت لري، که طالبان دي او که په حکومت کې چارواکي دي او که بیرون په سیاستوال او عام ولس دی. بدون شک کې هم شک نشته چې هم په دننه په حکومت کې هم په طالبانو کې یو تعداد مشران او یو تعداد سیاسي کړه شته چې د دوی ګټې په جنگ کې خوندي دي، دوی به جنگ ته لمن وهي او د جنگ طرفدار دي. اما عام ولس او ټول افغانستان، ټول افغانان، حتی په جنگ کې ښکېل طالبان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو کسان، دا ټول د سولې طرفدار دي او موږ ټول افغانان سوله غواړو او دله مداد د سولې مذاکرات په چټکتیا سره مخ ته لاړ شي او د طالبانو مهیله دا چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مجاهد صاحب د جان بولټن خبره تاسې په رپورټ کې واورېد چې ویل دي چې دوی کله طالبانو سره د سولې موافقه هم وکړي یو شمېر عسکر به یې په افغانستان کې وي. دا خبره ستاسې په نظر د سولې سره څومره مرسته کولای سي او څومره ستاسې له نظره د منلو وړ ده؟
بدون شک د امریکایانو شتون په افغانستان کې پخپله یو مشکل ساز دی. زه شخصا د یو افغان په صفت د هیڅ بهرني هیواد عسکر یا موږ دلته بغیر ډیپلوماتیکې اړیکې چې لرو دنیا سره نور هیڅ افغان حاضر نه دی چې دا بهرني عسکر په افغانستان کې ووسیږي. مګر متحده ایالات چې د افغانستان یو ستراتیژیک همکار دی او دوی سره تړون امضا سوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د افغانستان ولس سره د سولې رسیدو لپاره او د اقتصادي لحاظه باید افغانستان د باسازۍ او نوسازۍ او د ترقي او پیشرفت لپاره مرستې وکړي. هغه پیسې چې دوی په جنګ کې مصرفوي او په جنګي عسکرو مصرفوي که دا پیسې د افغانستان حکومت ته په یو شفافه ډول ورکړي شي دلته افغانان خپل امنیتي ځواکونه لري دا تقویت شي دوی ته ښه تجهیزات ورکړي شي سلاح او امکانات ورکړي شي افغانان حاضر دي خپل وطن نه خپله دفاع وکړي او هم به د جنګ لاملونه کم شي. تاسو پوهیږئ چې درې ګټې لري د امریکایانو نشتون په افغانستان کې. لومړی دا چې دغه کوم هیوادونه چې د امریکا په ضد د افغانستان د حکومت مخالفین تقویت کوي دا به نور نه تقویت کوي. دوهم د جنگ بهانه به مخالفینو ته د دولت نه کی ګویا افغانستان اشغال شوی دی. دریم د امریکایي یو عسکر په افغانستان کې دریوي میاشت تر لزر ډالر زیات رافت مصرف لري. کله
مجاهد صاحب د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی نادر خان کټوازی د استدلال کوي چې وای دلته نوري وسلواله ډلې دي د غوی د پاره افغانستان ضرورت لري چې یو شمیر بهرني عسكر دلته پاتې شي.
زه د کټوازی صاحب نظر ته احترام لرم، هغه د خپل شخصي نظر دی، خو د ما نظر دا دی که په افغانستان کې سوله راسي، امنیت راسي او دغه کم تجهیزات او امکانات د طالبانو سره دی او کم تجهیزات او امکانات د افغانستان د حکومت سره دی د اویاوی مې کلیزې کار تکرار نسی تیار سره دا چورکی کباړی کی د کم مدیریت سی او د تجهیزات او امکانات یو لاسی هیڅ تروریستي ډله حتی هیڅ همسایه هیواد په افغانستان ته ضرر نسی رسولی.
ډیر زیاته مننه مجاهد صاحب. ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د امنیتي چارو د کتونکو محمد اګل مجاهد صاحب نظر واروید، دا دوی خپل نظر دی. تاسو د ازادي رادیو اوري.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دغه هیواد نه یو شمیر نور بهرنیو هیوادونو ته د کیندل شویو قانونو د صادراتو د پراختیا لپاره هڅې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې له دې وروسته به کیندل شوی صنایع په هیواد دننه پروسس کیږي او د افغانستان په نوم به نور هیوادونو ته صادریږي. د ښاغلي مطفی په خبره د ټولو کیندل شویو قانونو په تیر بیا د تالکو د کان په برخه کې د حکومت هڅه داده چې ټول پړاوونه یې په هیواد دننه تر سره او نور هیوادونو ته صادر شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د افغان کیندل شویو قانونو توکي د نور هیوادونو په نوم په ناقانونه ډول صادرېدل. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې ګڼ شمېر ښځو ته د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. له دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هرات د کرنې ریاست لوري د دغه ولایت په کوروخ ولسوالۍ کې یو سر شل ښځو ته د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پروسس وسایل سپارل شوي دي. دغو کروندګرو ښځو ته د وسایلو د ویشلو هدف کرنیزو محصولاتو ته د ښځو لاسرسی، د خوراکي توکو د خوندیتوب تامین او د کاري زمینې برابرول ښودل شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په سلګونه ښځې د زعفرانو، پستو او ځینو نورو کرنیزو محصولاتو په چارو بوختې دي چې له همدې درکه د خپل کورنۍ اقتصاد هم پرمخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه، 1300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، 1.5 منه بوري ویزه 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاد سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایی ډالر 4 اویا افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1.56 افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې یو شمېر دیموکراتانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له نږدې کسانو غوښتنه کړې چې له روسیې سره د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي ارتباط په اړه دوسیې ورسره شریکې کړي. سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی. نوري دا مسله کتلې ده د په سټوډیو کې. دی نوري صاحب، اول خو ولې سپینې ماڼۍ دا کار غندلی دی او دا سخت عکس العمل ولې څرګند کړی؟
بلې فرشته جان، سپینې ماڼۍ په استازو جرګه کې لکه څنګه چې تاسو ویل د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوې چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یوه انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. د کانګرس د استازو جرګې له روسیې سره د سپینې ماڼۍ د اړیکو د ادعا په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو، ادارو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د ماهي د کب له نیولو سره تشبیه کړي او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ بللې او د هغو ادعاو په اړه او دغه ادعا ستړي کېدونکې هڅې بللې او هغه چې د په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا تر اوسه پر مخ وړل شوی دی. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي.
اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتو کې په دې اړه چې شایع په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات چې وسول او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وګټل، شایي روسیه لاسوهنه کړې وه او په دې اړه څېړنه کېږي چې آیا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین کارکوونکو یا هغه ته نږدې کسانو له روسیې سره په هغه وخت کې ارتباط یا نږدې راکړه ورکړه درلوده که نه درلوده. نوري صاحب، د امریکا د استازو په جرګه کې ډیموکراتانو چې دا غوښتنه یې کړې، دا اقدام یې کړی، دوی څه وایي او له کومو ځانګړو وګړو او ادارو څخه یې غوښتنه کړې دي چې د دوی سره د اسناد او مدارک شریک کړي؟
د کانګرس د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، د قضایي کمیټې د دې جرګې قضایي کمیټې مشر جیرالد نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. دغه کمیټې چې مخکې مو ویلي یو اتیا افرادو او ادارو کمپنیو ته دغه لیکونه استولي، په هغو کې روسي میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني الاصله امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلادجی او په کمپنیو کې په سان پیترزبورګ کې اندیرا یوبکنی پریګوژین چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپل خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي او که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارو به هم مخته لاړ شي. کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغه څېړنې سره همکاري وکړي، ترامپ وویل د تل په دې اړه همکاري کړي او بیا هم همکاري ته چمتو دی. مخکې تاسو یادونه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه وروستی اقدام وروسته له هغې کېږي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه له تیرو څو کلونو راهیسې څېړنې پیل شوې دي.
ډېره زیات مننه. نوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوري دغه لنډه شننه واورېده چې په امریکا کې د انتخاباتو او د روسیې سره په تړاو تمرکز پکې سوی و. دغه رپورټ تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولې د
ازادي راديو ټکی کام زموږ د پانی آدرس دی.
ازادي راديو تغوا غونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سما همکار حمید مومن په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه لري او د ورځپاڼو سرمقالې کتلې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوحه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې دي دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلې دي، تر اوسه پرې پر زغرده خبرې نه شي کېدی. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو ځوانانو ورختایي ته چې ولیدلی شي نو ښکاري چې د دوحې خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یوه یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي او دوهمه مسله د تېرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هیڅکله نه ده. د ښځو او نارینهو په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هیڅکله هم نه تړلې کېږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دا به د ولس په خیر وي چې د 1.5 میلیونو افغانانو له سره د جګړې او مرګونو سوری لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هیواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هیواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دې ترڅ کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه کې د اوسني نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت در رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دو اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملیارمن ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کیږي او ویل کیږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکی د خورا زیات اهمیت وړ بللی او لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغانستان له 1970 کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو 5م پړاو روان دی. افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادیو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب شری اواز د دولپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو اواز تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. دا یو عام ضرور چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیات کوم اسناد مو تر کړی خو اوس تاس پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو دمدار کاغذ پلو کوه تور کړی او تاس بیغه مسي او موږ تاس سمجه کې واخلو د یو بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجین ریاست ته لاړم هغه پیلې تام د پرما کې پاک د تذکره جوړه کړې ځرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسېږو دلته چې ورڅې چې ورته اداره پیدا کړه دا ولې نه راکړي شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل ورکول نو د موږ له هغې نه نامحروم وي په دې واجه باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړې کمیشن نه دی کې راستلی دا یو کال کېږي چې کمیشن نه دی کې راستلی زموږ آواز باید دغه چارچواک پورې وي چې سلام علیکم ډېره مننه سوشل بازار میں میرے بتا تو سستا سر پہاڑی کا کی ہیرا پہ ولایات میں خبر ہے کہ وہ سر اورورا داغ میں آواز نہیں ہے دل اورورا سمول زبارانو او دل وزی د تند سر ډیر مخ داغ ہیرات حکومت سمول ده بارغه سر ولایت میں مهاجری نو سر هیڅ پاملر نه نه کړي اورورا نه یو څه پاملر نه کوي چې دبل شي د نس د بل شي د کوي چې دبل شي د نس اورورا بیا د ما ته تشناب د وسی اورورا د ډوډۍ د خوړلو پاملر نه نس سره سره کړي ډوډۍ د خوړلو پاملر نه سره وسی د وګو د نس کړي وګو د وسی اورورا د توسو د کمپال د نس کړه هغه در سره وسی اورورا د بچانو د ډاکټر معافی ذاتو نس کړه هغه را سره وسی اورور قربان سم د غله د هر سوج نس اورورا موږ مخي واسونځه مونږ نه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوریدونکو د افغان بی سیم پر اتصالاتل شمیره باندې د پیغامونو سیستم نن کار نه کوي نو تاسو د فون فیسبوک او ټویټر ته ولاړ سئ د ازادي رادیو پروګرامونو د خپل نظر را سره شریک کړئ دغه سیستم باندې به مو همکاران کار وکړي او کله چې جوړ شو درته اعلان به کو اوس به ملالی بشیر خبر وړاندې کړي
تاکل سوی ده د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن خپل اداري پلاوی وټاکي افغان ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپای ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی دی د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډالو نن د کرکټ 500 اوره لوبو دریمه سیالي پر 12 بجو پیل کړه افغانستان لومړی بیټینګ کوي امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي چین په دفاعي لګښتونو د چین دفاعي لګښتونو پر روان کال په 2019 کال کې 9.5% زیات سي او یو اروپایي څېړونکي ډله وايي په ایډز اخته یو برتانوي سړی د حجراتو تر بدلولو یا ترانسپلانټ وروسته لدی وژن کې ناروغي څخه ژغورل شوی دی
اوس هم فرشتنی دا د صحت پروګرام درته وړاندې کوي دا پروګرام د یک شنبې په ورځ لایف خپور شوی نو لطفا پروګرام ته ټلیفونونه مه کوئ دا یې ثبت شوی پروګرام دی او یوازې وایوري او خوند واخلئ د ازادي راډیو اوریدونکو په 2 بجو مو بل خبري خبرونه پیلېږي
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین شنونده های عزیز در این مورد در مورد مشکلات بینایی صحبت میکنیم و دکتر سیف ولی نادر متخصص امراض چشم در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویه اما پیش از او یک گزارش در مورد بینایی تهیه شده که با هم یک جا مشنویم وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان می کند
عوامل مثانی یا میکروبی که به حساب تراخوم می گیم یا گلوکوم سیاب و بعد بقیه از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن به سبب ضربات به سبب جنگ ها و اینا تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سیار که بر ما را پور رسیدن یعنی علت ها را پور گذاشت
فشار بلند تکالیف قلبی و شکر امراض میکروبی چشم تاخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی میسازد به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار میشوند دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی میگوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب میشود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند به گفته نقطه دکتر سلام، والدین که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند، در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید
مریض از سببی که دیدش یا کم می باشد موقع و زمانش زودتر خود به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا صدمات، اجدرالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با اینک دارد که باید به با اون وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشند اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشند اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت ستاما می گویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، نگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت می کند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد مشکلات بینایی یا کوری چشم یک معلومات بدین که چی نوع بیماری است؟
دقیقا. اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز ما و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که در صلح و صفا زندگی داشته باشند. طوری که شما یادآور شدین امراض متعدد میتونه باعث نابینایی کم شدن دید نزد ما شود. یک یار ما به صورت عموم میتونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. یک امراض ولادی است که به صورت ولادی میتونه سبب نابینایی شود و دسته دوم امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی نزد ما شود. عوامل ولادی متعدد از زیاد است. در قدم اول استفاده غیر معقول ادویه‌جات میتونه سبب نابینایی نزد اطفال در زمان ولادت باشه. مثلا مادرها خودسرانه و در جریان حمل از دواهای خودسرانه استفاده میکنند، یا یکی تغذیه درست در زمان حاملگی نمی داشته باشند، و یا تروما و صدماتی که وارد میشن اونا همه که میتونند باعث کاهش دید و یا نابینایی نزد اطفال شوند. و همچنین امراضی که در دوران حاملگی مادر مصاب از اون میشه و امراض هم بعضا میتونه که بالای چشمای اطفال تاثیر کنه و سبب نابینایی یا کاهش دید نزدشان شوند. و همچنین قرابت های نزدیک هم میتونه که سبب سوء تشکلات در مجموع و سبب سوء تشکلات چشم و نابینایی نزد از او والدین شوند. قسمی که من خاطرش دیشب در یک مریض داشتم در معاینه خانه بودم، در دو چشمش نابینا و یک طفل دیگه شام سوی تشکلات ولادی داشتن که اون بعد از یک سال و 7 ماه گفتن طفل ما فوت کرده بود، طفل دیگه شام
نابینا به دنیا
آمدن. ما از او خواهش کردم که او را شفاخانه به من بیارن که من بستر کنم، معاینات کنم، عملیات. امروز تا وقتی که طرف می آمد منتظر شهر ششتم شماره تلفنشان هم گرفتم، زنگ زدم تلفنشان گل بود، خواستم که باید اونا تداوی شن. بعدا غفلت های هم می باشد،
خانواده
سهلنگاری میکنه، طفلا را نمیارن به وقت موقع درست، چون اکثر طفلایی که وقتی که ولادت میکنن در مراقع اول اگر مراجعه میکنن میدانن با تدویه که نزد ما است اونا میتونن شفایاب شن، ولی غفلت های والدین هم سبب نابینایی شن. و دیگه امراض کسبی است که بعد از ولادت میتونه سبب نابینایی یا کاهش دید شود. مثلا خود تراخوم است یا کوکره است که میتونه سبب نابینایی شود. اگر تداوی با وقت شود میتونه که دید خوب داشته باشیم، در غیر از نابینایی ده سبب میشه. دیگه بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم که میتونه هم به صورت ولادی هم میتونه نزد طفلا موجود باشه.
بلند بودن فشار سبب نابینایی هم میشه؟
دقیقاً. یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا بلند بودن فشار چشم است که فشار چشم یا گلوکوما سبب عمده نابینایی را در تمام دنیا و همچنان در افغانستان و واقعات بسیار زیادش ما داریم که
دلیل از اون چیز که فشار چشم بلند می باشه.
در حالت نرمال یک قسم مایز در داخل چشم تولید میشه، این مایز سبب تغذیه چشم میشه از طرف داخل و این مایز دوباره بعد از اینکه همین تغذیه چشم و فرم چشم ثابت میسازه دوباره یک قسم قناتاز در کنار سیاهی چشم که از اون قسمت دوباره خارج میشه. همین علت ها سبب از این میشه که همون قنات ها بند شوه و همین مایی نتانه از اونجا تخلیه شوه. همین نشدن تخلیه سبب تجمع همین مایی میشه. این مایی با سبب از این میشه که فشار چشم بلند بره. گرچه که استعمال خودسرانه بعضی ادویجات هم سبب از ایالت میشه، تراوماها یا ضربه هایی که به چشم وارد میشه هم سببش میشه. تأخیر در تداوی بعض از امراض چشم، مثلا التهابات چشم، پرده چشم، اینا همه میتونه سبب به وجود آمدن بلند شدن فشار چشم شوه. و فشار چشم اگر به موقع تداوی بشه میتونه که دوباره دید ما اعاده شوه. اگر به موقع تداوی نمیشه و دید را که ما شما توسط از این مرض از دست میدیم غیر قابل تداوی میباشن، یعنی عمو دید میتونه در مراحل ابتدایی تداوی شوه که دکتر میتونه مریض خود را ببینه و تحت تداوی قرار بده. اگر مریض ناوختر میاد یعنی مقدر دید خود
مشکلش
بیشتر میشه. و رازش هم قسمیست که میخواییم یادوار شد.
بله بفرمایید.
یک علت عمده نابینایی است.
خب دکتر سپشنانده رو میگیریم بعد از صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب استین، از کجا به تماس شدین؟
از ولایت سمنگان شد.
از ولایت سمنگان. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خب از دکتر سم سوال داشتم درباره خودم. تقریبا 27 سال پیش از توسط همین انفجار چشم و بینوی خود از دست دادم. ما وقت قدر امکانات مثل که حالی هست از دکتر یک مشوره میخواستم که اگر حال ما در کدام جای مراجعه بکنم یا در این دوست از شفاخانه که در داخل کشور باشه امکاناتی از یه هست که چشم ما تداوی شود مطلق نابیناست.
خب احساس روشنایی را میکنین یعنی
میپرسین؟ نه
اصلا هیچ احساس روشنایی را ندارین؟
نه
تشکر جوابش خواهد
بفرمایید دکتر.
یک از علتهای عمده نابینایی در افغانستان که واقعاتش به نهایت نسبت به خارج بیشتر است واقعات تراوما است که به چشم وارد میشه. واقعات تراوما در قدم های اول اگر مراجعه میکنه مریض تداوی های بسیار خوب در دسترس ما قرار داره، یعنی هر قسمت چشم که تخریب شده بود هم میتونیم توسط عملیاتی که نزد شورت میگیره دوباره ترمیم شوه و بتونه دیدش اعاده شوه. ولی وقتی که واقع سر از این واقع وقت زیاد دیر میشه اون ساختمان های چشم که تخریب شده ترمیم نشده بلکه به طرف تخریب پیش میره تا ای که ما احساس نابینایی نزد ما تأسیس میکنه. تا وقت ما امیدوار میتونیم باشیم با این مریضا که احساس روشنایی نزدشان موجود باشه. وقتی که اونا احساس روشنایی رو نمی کنن یعنی عصب داخل چشم کلن تخریب شده دوباره یاده تا دید دوباره نمیتونه که یاده شده. ولی سر از این پروژه هم کار روان است.
یعنی در بیرون از کشور هم امکانش نیست؟
نه فعلا اون نیست. ولی کار روان است تا یک اندازه پیش رفته که بعض از وسیله های الکترونیکی ساخته میشه که میتونه سیاره های نوری انتقال بده به داخل دماغ که دید خود ما میتونیم از اون طریق اعاده بکنیم. ولی فعلا اون نهایی نشده. تا فعلا نظر ما این است که چون آل در هر جای شفاخانه چشم از در مزار، کابل، قندار، هرات، جلال آباد و بعض ولایات دیگه ما به همچو واقعی که مواجه میشیم کوشش کنیم زودتر
مریض زودتر
به نزد دکتر مراجعه بکنه چون امکانات تداوی بسیار خوب است. میشه که بعد از عملیات های یا تداوی های که نزدشان اجرا میشه دوباره دیدشان تامین شوه یا یاده شوه.
سلامت باشین. در مورد آلاش نونده نداریم؟ در مورد ملت هایی که پیشتر صحبت میکردین اگر مورد ادامه بتین؟
عرازه که مریض گلوکوم از خود شکایت میکنه اولا یک احساس مغشوشیت در دید است، میگه دید یک مقدار کم شده در یک چشم یا در دو چشم. بعد از او یک مقدار سرخی در چشمشان پیدا میشه و اشک ریزی در چشمشان احساس میکنن. درد است، گپ دیگه درد است. گرچه که بعضا انواع گلوکوم یا بلند بودن فشار چشم طوری است که درد هیچ موجود نمی باشه، ولی فشار چشم بلند است. ولی بعض انواع فشار چشم، بعض انواع دیگه شما است که اصلا هیچ فشار چشم بلند نیست، ولی مرض فشار چشم نزدش موجود می باشه. کوشش ولی در تمام انواعش میتونه که دید کاهش پیدا بکنه با مرور زمان. مریض که احساس میکنه که یک مقدار درد چشم داریم و یا سرخی چشم داریم یا ای که کاهش دید نزد ما پیدا شد، باید زودتر پیش دکتر مراجعه بکنه، چون اکثر هموطنان ما در این مراحل که مواجه میشن
ابتدایی مراجعه
نمیکنن. در مرض فشار چشم اکثرا کوشش میکنن که تداوی خودسرانه بکنن، که همین تداوی خودسرانه برای که تکلیف
مشکلشون زیاد
نمیکنه، هنوز زیادتر میکنه و باعث پیشرفت مرض میشه. تقاضای ما است که کوشش بکنن که امراض چشم، خصوصا وقتی که کاهش دید نزد خود احساس میکنن، زودتر نزد دکتر مراجعه بکنن تا که علتهای عمیق که چرا کاهش دید نزدش احساس کرده پیدا شه و تداوی شه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام
محترم دکتر صاحب، سلام علیکم. ابو خیر بتندوش اینجا پروانه. بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان بگوین.
من قربان شما فرجان دغه یو څه سیاست چې دا پخلای کوي یا د دود د دوستر کو ته تاوان کوي کني کوي، او بل ما یو مرګ راځي دا شاخه کارونه کوي د پساره کې ډیر خوريږي یا خسترګي والی دي وای دا پرده پر اخوريږي. ایا ادم د دوايي وکي دي نه ته تغییر خوري کا تر رقم کېږي دا د نابینای ثواب ګرځي. او
سلام علیکم. سلامات وطن دوست صاحب. اگر خزی که پکور که چه پخلی پخوی یا خور دود سر مواجه کیگی، آقوی باید کوشش بکی یا زین خبر در چه باید مراحت بکی ترسو چه سترگی بیا خراب نسی یا نبینایی یا کاهش دید ورته پیدا نسی. کوشش که چه پخلی کوی یا ولیک اگر مواد باید استعمال کی پا اگر چه پخوی ور سر چه دیر دود و نلری، او یا ځان کوشش کړي دود نه لګ دلره وباسي، او یا خوبی سره جریان په هغه چې پخلی پخوي کوشش کړي چې خپل سترګې ورسره پاکې کړي، او که سترګې بیا ورسره حساسیت ډیر درلوده، یعنی کله چې پخلی پخوي یا بل شی کوشش کړي مثلا سترګې خارښ پیدا کوي یا درد پیدا کوي یا ډیر وښ کې کوي، دا د دې علامه ده چې یعنی سترګې د دې شی تحمل نه لري، او دا که ادامه ورکړي ورو ورو نظر کمیږي، سترګې خرابیږي. دې له وجې کوشش وکړي چې نور بیا دا کار سره ځان مواجه نه کړي تر څو چې سترګې بیا خراب نه شي. واغه خلک چې درون درون کارونه کوي نو په سترګې داسې وایي، خپل سترګې داسې احساس کوي چې نظر مې کم شوی ده، هغه حتما بوج راځي په سترګې باندې او فشار رسیږي په سترګې باندې، او داسې احساس کوي ځینې وخت چې نظر کم شوی ده. هغه خلک باید خپل سترګې یا پله ډاکټر ته ورسي وګوري چې کوم بل مشکل لري که نه لري. که مشکل ونه وي کیدای شي چې خپل وظیفه ادامه ورکړي، درون کارونه د سبب د دې نه ګرځي چې سترګې خراب شي، ولی که سترګې مشکل ولري سبب ګرځي چې سترګې خرابي پیدا کړي، دې له وجه باید ډیر متوجه اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر. نه ما یو پوښتنه د جریل زندانی عمل درنه.
بفرمایئ نو وین سوال تنه
ډاکټر. ما په دې سترګې باندې یو پرده راغله، دوه سترګې باندې دغه کله ډاکټر ته مسترګي خو ځاګه وې دا خدا، او دا غیر د عملیات نه بل رقم لمنځ نه دی. نو دا په خطر دی چې دا وخه دی کوم وجوهات العمل په سترګ راځي، او بل غیر عملیات نه بل کوم الله دې لري کنه.
نه
او دې لپاره څه کول پکا دي دا زیات نه شي.
خاطر او وخه دا پرده چې پیدا شوی د پخپل د سترګې پرده پیدا شوی، کدا سی یو سوروال غوخه په سترګې راغلی.
نه د څه خړوند پرده ده معلومی دی لکه غوخه
سید زین وخت سترګې سوروال خارښتم لري. نه
خارښتم لري سوروال هم لري بریفینګ وسره او بعد یو کې دی کله خوب کوم سترګې
شوی. ان شاء الله دا کوم خبر نه ده، دا مونږ ورته ترجم په انګلیسي ژبه وایو، په دری کې مونږ اضافهګي غوخه ورته وایو، او زین خلک هغه ته ناخونه کوي. دا د خاور او دود او د شان نه پیدا کیږي، او کوم ځای چې هوا ډیر وچوي یا داسې هوا پاک نه وي په غزونه دا رامنځته کیږي. یا زین امراض در چې دا هغه امراض هم د سترګ امراض یا د ځان امراض در چې کیدای شي سبب د ناخونه کې اضافهګي غوخه وسی. دا نو چاره هغه چې ډاکټر څه وویل د عملیات، اول عملیات هم په وخت کیږي، داسې نه چې ډیر خاموي مونږ هغه عملیات کو. هغه چې لیک په خسي مونږ هغه سترګ نه ایسته کوو، ډیر اسانه او 15 دقیقې عملیات زیاد دغه استکیږي او تر څو چې هغه وی کله کله سترګې سورواله پیدا کوي اوخ کې کوي خارخ کوي خصوصا هغه وخت چې موږ او تاسو به خوب وسو یا پکار کوي یا خور دو سره مواجه کیږو یا شاور نیسو یا سامبو او شامپو په سترګې لارسي هغه وخت سورواله پیدا کوي. دا کوم خاص ضرر په سترګې نه لري او په همدغه خارخ تو سوزي سره اوخ کې په سترګې پیدا کیږي سورواله پیدا کیږي او کیدای شي چې نظر هم کم شي او کله پس نجی چې دی عملیات سي دا ټول مشکلات را فکیږي. دا خاص مشکل نه ده ولا کیدای شي چې مونږ او تاسو دینه مراقبت ته موکو مراقبت تاسو چې یو تور عینکه په سترګې وکو باندې چې دو او په ورځ کې څلور پنځه دفعه خپل سترګې یو خوبې سره پریو او د شامپو او صابون لګ ځان وساتو ان شاء الله بیا مر سره اړه کوم مشکل نه پیدا کیږي.
سلامت بشه ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگری خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. حق مصفانیم در خوش نه
اقمر افغان. افغان صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
از ما پختانه هونی دکتر صاحب که داده چه زمان تلور کلم زوی ده ده یواز ترگه کگه شوی ده و لومی توب که کگانه و ده تا مشکل دی.
سلام علیکم. زین امراض پسترګې دا چې دې سبب ګرځي چې سترګې داسې کوګوالی پیدا کی دا عامل ډیر ده. عامل یو عامل چې ډیر زیات مزید پن زیات ده او پس له شپږ میاشتنی یا دوه کلنی پیدا کیږي هغه ضعیفي د سترګې ده. یعنی سترګې ضعیف ده چې موږ او تاسو ورته باید عینکې وای خو هغه عینکې سبب د دې ګرځي چې دید نشنما کی او دینه مخنیوي وکړي چې موږ او تاسو سترګې ماشومان کاګه نسی او اساسي اوس چاره لري هغه باید عینکې وایخي او عملیات سي. ځینې وخت موږ ګورو که عینکې سره دا کوګوالی خسته خو نه عملیات ته و که هغه سره ښه نسي بیا عملیات چاره مسته کوم خاص مشکل نه ده. ته باید زر تر سره هر څومره چې زر کیږي دا باید سترګې ډاکټر ته ورشي هغه خپل معاینات وکړي. نور امراض هم په سترګې دا سبب د دې ګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کړي مثلا سترګې پرده وي یا شیشه سترګې خراب وي یا منځ سترګې اعصاب کې یا شبکه نور ځایونه نور مشکلات وي هغوی هم سبب د دې ګرځي چې سترګې کوګوالی پیدا کړي. ولې زیاتره چې پاس شپږ یا دوه کله شپږ میاشتنی یا دوه کله سترګې کوګواله پیدا کوي همغه ضعیفي د سترګې ده چې هغه ته موږ عینکې ورکوو او که عینکې سره دید نشنما کیږي که بیا هم کوګواله پاتې شو بیا هغه عملیات کیږي. هیڅ کوم خاص مشکل نه ده انشاءالله.
مزنه باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
هم صدای رادیو تا نکم کنین. از کجا به تماس شدین؟
به هلمن ولایت سنگین اولو سوالی در سروانکلات زدانم سر در سرپالی که هم جوان خبر در سرکوم.
بفرمایید سوال تانو بگیم.
دکتر صاحب تو خمیده پشتان اول سلام مرتبه هم پاس سلام و دکتر بطوان جزما رستاس ترگ چی ده که چکم سایل بندی یم پرمایی در رستاس ترگ می وشکی کهی او هغه وشکې بیا لار نه وي بس کمزورې شي دا سترګې مې مطلب په لاره کښې دا سترګې مې وشکې کي خو هغه وشکې بېسي نه ګرېږي نه ګرېږي او یو اندازه قدر چې تاریخه هم شي نو دا مشکل دا دوه کاله کېږي چې دا مشکل را سره شته نو د دې علاج به چېرې وشي او دا بشي
دا دوامدار اوښکې کوي که نه ځینې وخت اوښکې لري ځینې وخت بیا نه ده
نه بل وخت نه لري کوم وخت وسایل ته وخېژم لکه مړ یا موټر کښې بس دا رخصتګې چش کوي وشکې کوي نو کوم وخت چې د وسایل سره راکښته شم یا مطلب باد وي باد وي هم بس دا رخصتګې او دا مشکل را ته پېښ دی خو بیا ځینې دوایې ما کړي دي نو بیا ستا په عداد باندې چې څنګه وکړم
دوه سبب څه دې ګرځي چې موږ او تاسو سترګې ډېرې وښکې ولري یو دا ده چې حساسیت ده ځینې حساسیتونه دي چې موږ او تاسو ورسره مواجه کېږو یا خاورې یا دود یا شمال یا ګرمي یا دا شیان یا کوم شی په سترګې ځي سترګې اوښ بله سترګې اوښکې پیدا کوي او ځینې ده چې دا یو قسم نل ده د سترګې د کونج کې هلته د سترګې اوښکې چې زره راځي منځ ته په هغه ځي او هلته تخلیه کېږي که هغه بند سي هغه هم اوښکې کوي ولې دا چې بند سي بیا دوامدار اوښکې ده داسې نه ده چې کله اوښکې ولري کله نه وي او ځینې ماشومان چې پیدا کېږي هم کیدای شي چې دا حالت ولري چې سترګې که خوب به سترګې نه خته ده چخره لري که به ویخوي به سترګې نه اوخ کیږي دا پای بنده او دا چاره لري دا تدویام کیږي پریول کیږي او عملیات هم کیږي دا اساسی چاره لري دا کم خاص مشکل نه ده ان شاء الله تدوی ورده که کوم وخت خوش وختلمن که امکانات کم ده قندار که به امکانات ده کابل که به خیم کنه ده ما ورور راسی تدوی کیږي ان شاء الله خاص مشکل نه
مشکل خاص نیسته یک تماس دیگر هم میگیریم بله سلام علیکم
و علیکم سلام سامی بخیر هستی
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
به هلمند ولایت از نروی سوتک خبر کو
هوتک صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتان رو بگویید
دقیقا مسوال دیده دکتر صاحب شده دسترگو گل دوا کراوشی چی دسترگو گل پسه به نیور کیش
دستو وقت او شد چی دا گل پیدا سر
دا چې دوه درې کال کې زبل مریض پر سترګو د سترګې د سری وی وښکه کولې بار دغه چې ګول پر پیدا سو وایو سترګې و سم سره دا یو سم ده
ها ډیره مننه ډیره مننه وایم تاسو دا ګول چې پیدا کیږي په سترګې
اسی پیدا میشه
بله علتای متعدد داره علتای متعدد داره
مثلا پس تو بگوین خاطر
علت دیر متعدد ده زین وقت پس سترګې یو تخریش په شیشه سترګې چې پیدا کیږي هغه تخریش که تداوی نشي میکروب نشي هغه میکروب چې ونی ولا به البته سبب د دې ګرځي چې ساختمان د سترګې د شیشه سترګې خراب شي البته سپینوال ګول پیدا شي زین داسې ده چې هغه ګول بیا تداوی سره نه کیږي یوازې عملیات چاره ده چې هغه ګول مونږ استکو د بل سره یا د بل انسان شیشه تا پایوان کهو چه بیتا اغا دیده یاده کیگه زینی دست سیده چه لطه گل نده لطه دا وایی چیز ما ورور وایی چه سروال لری و خارخ لری دا میکروبی شوی ده دا میکروب نیولی ده دا میکروب لطه چرک ده دا چرک بیا منگ تداوی لانده نیسو اول گورو چه میکروب سقس میکروب ده ها میکروب نویت تشخیص کیگه پس نه مطابق پا مغا میکروب بندی تداوی شروع کیگه ور بندی تداوی سر دا گل البته آغا اصلا گل نه دا آغا میکروب ده چرک ده آغا چرک ورو ورو تداوی سر خکیگه و بیرت دیده یاده کیگه و بیرت سمیجه او آغا گل چه بیا سروالی و نلری او درد و نلری اوخ که و نلری آغا نو کسافت ده شیشه دسترگی ده چه آغا باید هیست سی و بیرت بل انسان آغا شیشه ورت پیوان کیگه و بیرت دیده یاده کیگه یعنی تداوی وار خبره
خبر تداوی است سلامت باشین دکتر سه بازم یک شنوندی دیگه رو میگیریم
بله سلام علیکم
سلام علیکم خوب هستی؟
علیکم
سلام سلامت سر خور یعنی سوال میده دیگه دکتر سه زمکل ما نو سرگیم بزرگ و چون سکیر و سکیر و سکیر و سکیر
د څو وخت کې چې دا درد لري او وخت
تقریبا دا کال کې
په ژمي دوبه کې یا په یوازې په دوبه کې داسې کېږي په ګرمۍ کې دا
په ژمي کې نو یو څه نه متنوز نه کوي تر نه درد کوي په دوبه کې ډېر زیات
دی ها ها دا څه سوروال خارښت ته وخت کم لري ها
یا بل څه نه نو وخت ډېر کم نه چې کله وشته چې دا درد هم نه کوي څو ژمي نه بازار کې سم
ها 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 ډېر باندې ډېر باندې سلامت سلامت زین وقت تاسی دا چه منگو تاسی کم یا هوا سر اساسیت لرو چه گرمی که یا پیخی که دا حالت پیدا کی که سترگ سروال پیدا کی مثلا شمال سر یا خی سر یا گرمی سر یا یو شی خرو یا بوی سر یا دا شیان سر یا عطر سر یا زین تیزابی مواد دا غا شیان سر یا هم داسی گل سره یا شای سره منگو تاسی اساسیت پیدا کهو یعنی اساسیت لری استرگ منگو تاسی دا اساسیت اینو کیزده چی چی اساسیت پا موسم که یا نوی کال تبدیلی گه مثلا پا دقش پی ورزی کیزده چی اساسیت استرگ بیخی زیاد سی مثلا پا عمل که دا هوا چلک تغییر کهوی یا درختون و نه دا شایان گل پیدا کهوی اقا وقت دا اساسیت اینو بیخی زیاد کی گی زین وقت کی گی چیم پا تا پایخی که هم داسی وی اساسیت وی شمال سره یخی سره او دا اساسیت سترګې سوروال پیدا کوي خارښت کوي ځینې وخت بیا هیڅ خارښت د شیان نه دی یوازې سوروال هم نه دی یوازې اوخ کې زید سترګې نه یعنی فرق کوي نویت د اساسیت زما ورور د اساسیت لري دا ډېر به اسانه ده مراقبت او باندې چیزی کوشش کوي چې عینکې په سترګې کې او خپل سترګې پاک وساتي خاوره دود نه ځان وساتي لاس سره باید په سترګې ډېر تماس ونه کړي ځکه چې ځینې وخت مونږ تاسو لاس پاک نه ده په سترګې تماس کوو لاس همدغه سبب د دې ګرځي چې سترګې سره اساسیت پیدا کوي او ځینې وخت دا چې مونږ تاسو شامپو کارو یا صابون کارو هغه سره مونږ او تاسو حساسیت پیدا کو یا زین آرایشی مواد ده چې هغه مونږ او تاسو استعمالو هغه سبب د دې شي چې حساسیت پیدا کوي. یعنی کوشش کو چې مراقبت وکړو، مراقبت سره ان شاء الله دا تکلیف خکېږي او متوجه شو چې کوم شی سره حساسیت لرو، هغه شی ځان بساتو. که چې تداوی هم سته، ډېر امکانات سته چې تداوی وشي، ولی بهترین لاره دا ده چې مونږ او تاسو باید مراقبت وکړو تر څو چې خپل سترګې دا شایان سر مواجی نسی و اساسیت پیدا مونک.
در لحظات اخیر برنامه قرار دادیم، میشه شما یک توصیه، یک جمع بندی داشته باشین بخاطر حفاظت از چشما و دید درست؟ میشه یک صحبت های داشته باشین؟
طوری که میدانیم مهمترین هر اعضای عضو بدن مهم است، ولی مهمترین عضو بدن چشم است. چشم همون قدر که زیباست، باید همون قدر ما شما باید دو توجه داشته باشیم، باید بسیار زیاد دوست داشته باشیم، تداوی خودسرانه نکنیم. کوچکترین مشکلی که پیدا میکنیم کوشش بکنیم تداوی خودسرانه نداشته باشیم. و توصیه دیگه ما است در قسمت اطفال عزیز ما، وقتی که طفلا مصاب امراض چشم میباشند، کوشش کنن زودتر پیش دکتر چشم ببرن تا در مرضش تشخیص شوه. در اون مراحل تداوی نتیجه بسیار خوب داره نسبت به اینکه بگذاریم که باش خوب میشه و یا تداوی خود سرانه بکنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار صحبت های بسیار خوب داشتین. شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب ولی نادر، متخصص امراض چشم جهان، سپاس که در برنامه با ما بودین. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ ناصرتان.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio